می په غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمشریزې پریکړه لیک، په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار د حقونو پر اړتیا ټینګار شوی دی. د غزې په رفح ښار کې د پوځي عملیاتو چمتووالی، اسرائیلي پوځیان په رفح ښار کې د برید لپاره تیاری نیسي، خو فلسطینیان پوښتي چې د 1.5 میلیون وګړو په شمیر بې ځایه شوي خلک چیرې لاړ شي. او د هاکی ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه. د افغانستان د هاکی ملي ټیم یو غړی چې په څو نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی هم دی، اوس په خوست کې بنجاره توکي پلوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مون سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د وی ولسمه نیټه او د 2023 کال د می میاشتې شپږمه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د اسلامي هیوادونو د سرمشریزې په پریکړه لیک کې د افغانستان په تړاو مهمې سپارښتنې د خبرونې قدرمن میلمه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي فضل هادي وزین صاحب سره ارزو. زموږ همکار احمد الله ارشیوال به په امریکایي پوهنتونونو کې د غزې په ملاتړ د لاریونونو اوسنی حال راکړي. وزین صاحب او ارشیوال صاحب، له تاسو نه مننه کوم. ما سره اوسېږئ، هیله ده قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړېدو او د میرمنو حقونو خوندیتوب غوښتنه وکړه. د اسلامي همکارۍ سازمان د ګامبیا په پلازمینه کې د خپل 15 سرمشریزې پریکړه لیک په یوه برخه کې د افغانستان سره د مرستو سربیره د میرمنو او نجونو زده کړو او کار پر حقونو هم ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت یو ویاند په مشرۍ سره یو پلاوی له افغانستانه د اسلامي همکارۍ سازمان په دغه سرمشریزه کې ګډون کړی دی.
د اسلامي همکارۍ سازمان د 15 سرمشریزي دوه ورځې غونډه د یو پریکړلیک په خبرولو سره د ګامبیا په پلازمینه کې پای ته رسیدلې. په دغه پریکړلیک کې د فلسطین او نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې میرمنو ته د حقونو په ورکړې او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار شوی.
افغانستان کې د مقاماتو څخه، یعنی د طالبانو څخه، غوښتنه کیږي چې د دوامدار ثبات او د بشري حقوقو د ساتنې لپاره په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د اساسي حقوقو په برخه کې د ټول شموله حکومتداري لارې ګامونه پورته کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې پریکړه کې د طالبانو سره د تعامل په دوام سربیره د افغانانو د کړاوونو د کمیدو لپاره هغوی سره د بشري مرستو په برابرولو باندې هم ټینګار شوی دی. دغه سازمان د حاکم او چارواکو په نوم له طالبانو غوښتنه کړې چې ډاډ ورکړي ترڅو افغانستان خاوره د تروریزم پر ځالو بدل نه شي.
کانفرنس په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت سره مبارزې او د ډاډ ترلاسه کول چې دغه هیواد خاوره په هیڅ بڼه د ترګرو ډلو او یا شبکو له خوا د خوندي پناه ځایونو په توګه ونه کارول شي په دې باندې هم ټینګار کیږي. هغه غواخونه چې له افغانستان څخه راولاړيږي باید ورته حل لارې ولټول شي.
دینی سیاسی فعالان او دینی عالمان طالبانو ته د اسلامي همکارۍ سازمان سپارښتنه بې ګټې بولي.
په تیرو 16 کلونو کې او آی سی او د نړۍ اسلامي هیوادونو علماي کرامو بار بار په طالبانو باندې دا غږ وکړ چې د تونلارۍ څخه لاس واخلي او د اعتدال نارمل ژوند ته طالبان راستانه شي، خو طالبانو هیڅ وخت د دغو علماو او د او آی سی خبرو ته کوم ارزښت نه دار کړی. په دغه تیره میاشت کې د اسلامي ټولنې مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا وویل چې طالبان د اسلامي نړۍ باور ورستر بلې د لاسه ورکوي، د خوځو سره توپیری چلن کوي او دا توپیری چلن په اسلام کې جای نه لري. د طالبانو سیاست په جنسیتي توپیر ولاړ سیاست ده.
د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو د 15 سرمشریزې پریکړه لیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو وخت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه سرمشریزې په غونډه کې دغه وزارت ویاند او د نړیوالو ټولنې د برخې مشر عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې تړاو د اسلامي هیوادونو د سرمشريزه په پریکړه لیک کې په افغانستان کې وضعیت څه ډول ورزول شو او اوسنۍ چارواکو ته پکې سپارښتنې څه دي. همدا مهمه پوښتنې بعد خبرونه قدرمن میلمه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین صاحب تاسو ته ځواب کوي. وزین صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ترورزم سره د مبارزې بشري حقوقو د ملاتړ ترڅنګ ویل شوې چې په افغانستان کې تل پاتې سوله یوازې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت په جوړېدو تضمین دی شي. وزین صاحب اسلامي هیوادونو سره ستاسو په نظر د طالبانو د اړیکو په پراخولو کې د دې سپارښتنو منل څومره مهم بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم نامیسته دکتر ترنو لیدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. افغانستان دی اسلامي همکاري او د سازمان یا وایسي مؤسس غړی دی. د افغانستان د اول د افغانستان فکر عضویت لري لیتوب لري او د متاسفانه وو د افغانستان عضویت غړیتوب د کانفرنس کې معتالق د تعلق په حالت کې وي. او د افغانستان سر مشریز کانفرنس کې او د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې متاسفانه د افغانستان ګډون نه درلود. هیئت د ناظر په توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په شرکت کړی و. په دغه اعلامیه کې چې دغه پرون صادر شو د سلور د شمادي لري چې په دغه نسمو شلمه ماده د افغانستان په د مفاهات لري. د اعلامیه کې سلور ټکي مهم دي او په کې هغه یو څه تمنیات روزګان دي د اسلامي نړۍ په حمایت کړی چې دوی د افغانستان د سولې پاسپورت پر مختلل افغانستان چې ټول افغانان د پاره په کیجای هغه د حمایت کې دوه خبر دي. واخونو خبر وو چې افغانستان نن سبا د تروریزم امنیت مخدره مواد او د دې ځینی نجات پرست دلو او همداسې نور مشکلات سره ګواخونه سره مخامخ دي چې دوی سره باید مقابله وشي. دریمه خبرې به کې دا و چې دا اندېښنه خود لري په دغه شله مواد کې چې په افغانستان کې د اندېښنه کې چې د بشري حقوقو یا ټول افغانانو لپاره په
تلکې تبعیض او توپیر. بله وزین صاحب، خو کوي معنی اسلامي هیوادونه د افغان ښځو او نجونو د حق په ارزښت هم ټینګار کوي. په دې اعلامیه کې راغلي دي او نجونو ته د تعلیم، میرمنو ته د کار حق باید خوندي وسی. نو بیا طالبانو ته د اسلامي نړۍ د سپارښتنې پر ځای د خپل هغه مشر او امر چې لیدلې هم نه دی، لڅه لحاظ تاسو په نظر دومره ارزښت لري؟
دا ګورم به یو فرصت وو، بل فرصت دی چې کېدای شي اسلامي امارات دا فرصت بیا الله سور کړي. دا دی د نیکنتی پیغام د اسلامي امارات او طالبانو ته. اما متاسفانه اوس پورې د شي چې یوازې د اسلامي امارات او طالبانو حکومت خبرې کوي او عادت تر تکرار یې چې موږ نړۍ سره اسلامي وادو سره د ښه او بده وختونو کې په عمل کې دوی یو قدم اخوته نه ځي. صرف خبر باندې اتفاق یې بل مشکل دا ده چې اسلامي امارات امیر المؤمنین محترم مولوی هبت الله اخندزاده هغه په خندار کې تشریف لري. سره د دې چې کابل د افغانستان پلازمینه رسمي او تاریخي پلازمینه ده، دې د کابل ته ناراضي اول ته مخاطر خلک نشي لیدل او ملاقاتونه نشي کولی. خلک سره نه کولی اصلا عام محافل او تغنا حاضرېږي. دغه حکومت چې کابل کې د اداره دادې هم د هیواد ورزنه چارې پر مخ بیايي او د صلاحيت بیا کم صلاحيت بیا بالکل په ځینو مسایلو کې صلاحيت اداره ده. ځکه کوم ان کوم چې دغه فرصت یو د فرصتونو یو پر لپسې لاس زی اسلامي امارات طالبان متاسفانه په بس کې دي. دو یو قدم هم دغه د دې وختونو اته توجه ته نه ورکی. هم دغه وختونه چې دي ټول د افغانستان د ملت وختونه په کې دي. دا چې وختونه دي ولو وختونه دا د افغانستان د ملت په څنګه کې راغلي. د شریکو په وړاندې د ځخو کې راغلي جنو حقوق دي، راغلي نور مسوج بوتو حکومت دي. دا ټول د افغانستان د ملت وختن دي. مخکې د دوه ایسي وختن مخکې د چیت نیوړ وختن اسلامي مراد په
کار دي. زموږ سره بالکل ډیر مزرات غواړم وزین صاحب، تاسو خبره مونی ولا ما سره دوه نور مهمه پوښتنه هم شته چې غواړم تاسو ځواب تر لاسه کوم. په اسلامي هیوادونو باندې د غزي سره د بشپړ ملاتړ د نه خودلو نیوکه هم کیږي. تاسو ارزونه څه ده؟ الته یو بشري ناورین روان دی او اوس د لا نورو پوځي عملیاتو چمتووالی هم ورته نیول کیږي.
کتن په دې کې څه کوم مثلا کې نه د ریجن په د اسرائیل غزا باندې د اسرائیل د جنگ په ډول کې نه و د اسلامي نړۍ په څنډه کې بلکې ټول نړۍ او نړۍ
یعنی دا ټول کې نړۍ ولا ټول نه کې پاتره غلي. متاسفانه په وشتمه پیړۍ کې
مدرسه وحشت تسره کیږي بربریت تسره کیږي التا خلق وشل کیږي ډیرې پکې ماشومان او خزې دي اوس رفا باندې د اسرائیل عملیات ده سره دې چې دا بین المللي ولاهای کې بین المللي عدالت محکمه اسرائیل باندې پریکړه کړې ده باندې د جنایي دبري بشري جرمونو په تور ترن کړې دي متاسفانه د هغه محکمې چې د ټولو وړه محکمه ته په نړۍ وړای کې هغه هم نه تطبیقېږي اوس په دې مسله کې ټول اسلامي نړۍ په تر راغلي یعنی بشریت کې په پته راغلي په دې خو خې خبره ده چې آزاد نړۍ کې په دې پنځونو کې خاص په پوندونه کې مظاهره تر سره کیږي او دا یو ډېر ډېر مثبت قدم د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره
فور ودان
د نړیوال پرې پام کې او دا ناورین باندې وځو.
بله وزیر صاحب طالبانو د لوړ زده کړو د وزارت په چوکاټ کې یو کمیسیون جوړ کړی چې د حقوقو او شریعتو د استادانو نه آزموینې اخلي. دا اقدام څنګه ارزوي؟ موخه یې څه ده پاسل کې او آیا غړي د دې کار غوړه ظرفیت هم لري چې دا کار وکړي؟
دا یو ځات خندا خبره ده متاسفانه بل خانه د جرا خبره ده یو خانه د ټول قوانين قانون سره مخالف قانون سره مخالف لوی سره مخالف او د ماورای قانون د اقدام دي چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نه لري بلکې د پرړی کم کې د ساره نه لري ځکه چې هغه استادان چې ډاکټرګان لري د ماستریګان لري په هانجی په پانوالتي یعنی په دیش کاله سرویخ کاله پیزدش کاله شل کاله پیزلس کاله دوی تدریس کړي په سلګونو زرګونو شاګردان روزلي مؤلفات لري آثار لري ملشي خلک دي متاسفانه اوس دي درې یو کمیسون چې غد درې او مولوی صاحبان دي دوه پکې حسن شاګردان دي هم د اوسیو پکې دي افغان پانتون کې تراح ما شاګرد د خپلیت په کابل پانتون کې دي د اداره د عامه ادارې شاګرد محصول دي اوس شاګردان راځي د استادان نمچان اخلي دا یو خوشینو کې د ترټو کې خبره کوم دا چې دا کمیسون
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه فضل هادي وزین صاحب د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی وزین صاحب تل سرلوړی او کامیاب اوسئ ډیر زیاته مننه تاسو د مهربانۍ نه صاحب نړیوالو مسایل ته چرشو د اسرایل او پاوز له خلکو غوښتي چې د رفاعت له خارڅ خبوزي دوی غواړي چې په رفاعه کې زمکني عملیات پیل کړي. دا اقدام د اوربند لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو حسي له خند او ځان سره مخامخ کړي دي. د رفاعه اوسیدونکو وایي چې دوی بل ځای ته د تللو وس او توان هم نه لري.
نږدې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې تر نیمایي زیاته برخه د غزي اوسیدونکو دي په رفح او ورڅیر وسیمو کې پناه اخیسته ده. د اسرایلو د پاوزیو ویان ویلی چې دوی 2000 کسانو ته امر کړی چې د خار پریږدي او د مواسی په نوم امن سیمه ته پناه یوسي. د رفح د خار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ یو لړ معلوماتي پاڼه تر لاسه کړې چې پکې د خلکو د وطن او امن او بشري زونونو ته د تللو سپارښتنه شوی و.
زه چیرې لاړ شم؟ زه خو پیسې او نور څه هم نه لرم. زه او ما سره مې ماشومان ډېر ستړي شوي یو. زه چیرې لاړ شم؟ چیرې؟ ژوند سخت دی او موږ ته د رفح خار اوسیدونکو هم په ښه نظر ونه کتل.
د اسرایل تازه اعلان د اوربند لپاره د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر په شمول د نړیوالو منځګړو حادثه لخند او ځان سره مخامخ کړی دي. حماس او قطر خبرداري ورکړه چې پر رفح يرغل به مذاکرات زیانمن کړي. د اسرایل نږدې ملګری امریکا په وار وار د تل ابیب نغښتي چې د عملیاتونو ډډه وکړي ځکه چې د واشنگټن په باور د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره معتبر پلان شتون نه لري.
احنا شعب اليوم ما في الا الله موږ داس خلک یو چې یوازې خدای لرو. نور نو موږ کومه سرپناه خواړه او به او نور شای نه لرو. موږ سره د اسرائیل پاوز او نړیوال ټولنې ژمنه کړې و چې رفح به خوندي وي خو له بده مرغه دوی موږ ته د تخلي خبر راکړو.
اسرائیل رفح د حماس آخري سنگر بولی او ټینګار کوي چې حماس ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې په دغه خار باندې ځمکني عملیات وشي.
غزه کې خدای داسې ځای نه دی پرې کې چې امن وي. دوی اړکلو چې غزه پرېږدو ځکه چې رفح امن ده. اما دا هم په امن ځای بدل شو.
د اوربند لپاره د امریکا، مصر او قطر د حادثو سره سره د اسرائیل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو تیرونه یو ځل بیا وویل چې پاوځي د اوربند معاملې پښتون یا نشتون کې پر رفح یرغل کوي څو خپل مقصد ته چې د حماس ختمول دی ورسیږي. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
پام دې تر خبرونو ته دوام ورکو. د اردن پاچا دویم عبد الله واشنگتن تر غلې د دې سره هم مهاله د امریکا په بیلابلو پانتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره هم روان دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه د خپل همکار احمد الله ارچوال صاحب څخه چې دا مهال را سره په استودیو کې تشریف لري نور معلومات اخلي. مرچوال صاحب ستړي مشي. د اردن پاچا د سفر مخدسه د او د امریکا په پانتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د مظاهره ورستای حال څه وایي تر
ډیره مننه خایسته جانې. نن د اردن بادشاہ دویم عبدالله د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی ته راغله. اټکل دا دی چې دا به د امریکا د ولسمشر سنن د غرمنۍ پر مهال د غزې د حالاتو په اړه خبري وکړي. اردن له څه مودې راهیسې د غزې لپاره د بشري مرستو د راجلبولو او د فلسطیني شخړې د اواري لپاره د اوږدمهالي حل د موندلو هڅې کوي. د دې سره هممهاله لا هم د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ د محصلینو احتجاجونه روان دي. سره له دې چې په ځینو پوهنتونونو کې د او احتجاج کوونکو محصلینو خیمه شته شوی، بیا هم د فلسطینیانو ملاتړی محصلین خپل دریز نه بدلوي. په دې اړه ما یو راپور جوړ کړی دی چې په شریکه به واورو.
پولیسو د تیر شنبه پر ورځ د ورجینیا په پوهنتون کې لشلو زیات احتجاج کوونکي ونیول او د دوی خیمه په زور لری کړی. خدا سخکاری چې د چلند د مظاهره کوونکو هوډ نوی کمزورې کړي. د سه شنبه پر ورځ وروسته له هغه چې پولیسو د نیویارک د کولمبیا پوهنتون لانګړ څخه مظاهره کوونکي محصلین وویشتل، د نیویارک خاروال اریک اډمز د ABC تلویزیون د دې اونۍ په خبرونه کې راڅرګند شو. نو موري وویل چې د قانون پلي کوونکي ادارې به د محصلینو د فراغت د غونډو پر مهال په پوهنتونونو کې نظم یقیني کړي.
موږ خپل دنده تر سره کړو او که ادارې وغواړي چې خپل محصلین فارغ کړي او محصلین د خپل کورنیو سره خپل لمانځنه تر سره کړي، موږ به یقیني کړو چې دوی دغه کار په پوره امن فضا کې تر سره کړي.
د امریکا ولسمشر د تیرې پنځشنبه پر ورځ احتجاج کوونکو ته مخاطب شو. د نوموړي د ټاکنیزو سیالیو یو مشر میچ لانډریو د یکشنبه پر ورځ د CNN د ملت په خطاب پروګرام کې د ولسمشر بایدن اصلي پیغام وړاندې کړو.
ټول خلک د احتجاج کولو حق لري، خو دوی باید سوله ییز احتجاج وکړي. که دوی له تاوتریخوالي ډک احتجاج کوي، دوی باید دغه ډول احتجاج پای ته ورسوي. د دغه کار لپاره اجازه نشته. د يهودیت پر خلاف د کرکې لپاره ځای نشته. د اسلام څخه د کرکې لپاره ځای نشته.
بلخوا د جمهوری غختون کې ګون احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ د یک شنبه پر ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ په احتجاج کوونکو باندې یو ځل بیا نیوکه وکړي. نو موري د رښتیا په نوم په خپل ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې بایدن د دغو خطرناکو احتجاجونو اصلي لامل دی. شنون کې وایي دا د ټرمپ لخوا د بیا ځلې ټاکل کېدو لپاره د نو موري د هڅو یو برخه ده.
نوموړی د محصلینو په ګډون د احتجاج کوونکو نیول کېدل او د پوهنتونونو له احاطو څخه د هغوی لرې کېدل غواړي. خدای پر دې نه پوهېږي او یا دا چې نه غواړي وی مني چې ولسمشر پر دغه کار کم مخامخ کنټرول لري.
خو که محصلین احتجاجونو ته دوام ورکړي، دا چاره به د نومبر میاشت کې په ولسمشریزو ټاکنو اغیزه ولري.
زمانه نظر احتجاج کوونکو عموما د ډانلډ ټرمپ سره ښه کوي، ځکه دوی د نوموړي د لوی شمېر ملاتړو د نظریاتو مخالف دي. د دې زیات امکان شته چې د دوی لوی شمېر به په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو د دې سره هم مهاله دوی به د ځوانانو او په ځانګړي ډول د هغو چې له ډیموکراتانو ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي ترمنځ رایه ورکول راکم کړي.
تما ده چې د هالوکاست په میوزیم کې د خبرو پر مهال به د سه شنبه پر ورځ ولسمشر بایدن د يهودیت پر خلاف د کرکې سره د مبارزې په اړه خبري وکړي. د پخوانی ولسمشر ټرمپ اونۍ به هم بوختوي. د به د خپل جرمي تورونو له امله په نیویارک خپل محاکمه او د می پر ولسمه په نیوجرسي ایالت کې د خپل ټاکنیس کمپاین د پیل په چارو کې بوختوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس هم نور نړیوال خبرونه. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او لوړپوړو اسرایلی چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د یاد واشیم په موزیم کې د هولوکاست قربانیانو یاد ته د درناوي د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ. نتنیاهو او لوړپوړو چارواکو په ټول هیواد کې په داسې حال کې د دوو دقیقو لپاره چوپتیا غوره کړه چې د خطر زنګ هم پخې کېدو. په ټول اسرایل کې دغه زنګ د اوریدلو سره خلک چوپ درېدلی وو او موټر چلونکو د خپل موټر څخه د دې لپاره راووتل او سرونه یې د درناوي په پا ټیټ نیولی وو څو د نازی جرمنانو په وخت د يهودیانو ډلې زه وژنه وغندي او قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. بل پلو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپای اتحادیه د کمیسیون مشر اروسولا وان دیر لاین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د چین لخوا د متوازن تجارت ډاډ ورکړي. ښاغلی ماکرون به په چین باندې د اوکراین د مسلې په تړاو هم فشار راوړي څو چین روسیې سره د هغو توکو سوداګریزې چارې هم محدودې کړي چې روسیه ترې د اوکراین په وړاندې جګړې کې ګټه اخلي. دا په 50 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ لومړنی سفر دی چې د چین او غربي نړۍ ترمنځ د سوداګرۍ چارې هم خورا کړکېچنې شوې دي. بل پلو د بی پولي خبريالانو د سازمان غړو نن په پاریس کې فرانسې ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر په ضد لاریون وکړ. دوی ویل چې د شی حکومت سره اوس هم یو سل نولس ژورنالستان زنداني دي. او په دې برسیره د کډوالو د فراد ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنولو بهیر چټک او زیات شوی دی. دغه سازمان وایي چې د روان میلادي کال د اپریل له 18 متر او 18 نیټه پورې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته په مجموعي توګه 4201 نیم کډوال افغانستان ته استول شوی. آی او ام دا تازه اونیز رپورت د یکشنبه په ورځ نو وختي خپور کړ او وایي له دې شمیرې څخه شاوخوا 3000 زره له ایران څخه او 2000 زره د پاکستان څخه افغانستان ته بیرته استول شوی. تر دې اخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د هغه نوروسته چې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې په پوزي ودانۍ برید وکړ په سیاسي توګه د خلکو ځپل زیات شوې دي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبريالې سره زمان د رپورت پښتو ژباړه وګورئ.
فهمیده فاروق د تیری میاشتې اپریل په اخر کې د پاکستان ستري محکمې ته د تګ لپاره په ساتونو سفر وکړ ځکه د هغې زوی فهیم حیدر د شاوخوا یو کال راهیسې په پوځي زندان کې دی.
دا ډیر سخت وخت دی، زه نشم ویلې، یوازې موږ پوهیږو چې دا کالم څنګه تیر کړی دی.
هیدر په هغه سلو ملکیانو کې شامل دی چې په پوځي محکمو کې محاکمه شوې دي. دوی د هغې نروسته ونیول شول چې د می په نامه د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو د هغه د نیول کېدو په اعتراض کې په پوځي ملکیتونو بریدونه وکړل. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یوې 15 کسیز قاضیانو اعلی محکمې د ملکی وګړو پوځي محاکمه بنده او د اقدام غیر قانوني وبلو، خو حکومت سمدستي د دې پریکړې ضد عریضه وکړه او د دسمبر په میاشت کې شپږ کسیز قضایا پلاوی د پوځي محاکمو د بیا پیلولو اجازه ورکړه.
مېس فیلینګ کې سات
زداز غمم او پدې احساس سره عدالتونو تنظیم چې په پاکستان کې قانون او اساسي قانون بې ارزښته شوی دی.
د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر حارث خلیق وای پوځي محاکمه د تیر کال د مئی میاشتې راهیسې په سیاسي توګه د خلکو د ځپل کېدو یو بیلګه ده.
د مې د نه هم نیټه په نتیجه کې پوز د سیاست او د پریکړو کولو قدرت بیرته ترلاسه کړ.
په خوانه لومړی وزیر عمران خان د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې په زندان کې دی. هغه په ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي. په پاکستان کې پرسنیو کې د هغه د نوم په ویلو بندیز دی. په پاکستان کې د رسنیو د سارنې یو اداره فریډم نت ورک وای چې د فروری په میاشت کې په ایکس شبکې بندیز د محدودیتونو زیاتې دل خای د زین خبريالانو د چارواکو د بدنامولو په تور تحقیقات روان دي.
میډیا از ټوټلی نو باګ ډاون.
رسنیو اوس په بشپړه توګه سانسور کیږي. په پاکستان کې سانسور وو خو په دې کې چنو
سانسورشپ پاکستان وډ ناټ اون دیس لیول.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د فروری د پارلماني انتخاباتو وروسته چې د عمران خان ګوند پکې د بې نظمۍ او شکایت وکړو د امنیت د ساتلو لپاره ایکس بند کو. د اپریل په لومړیو کې د پاکستان پوز شل تنه هغه کسان خوش کړل چې تر یو کال پورې په بند محکوم شوی وو، خو د هغه نور کسانو برخلیک ناصرګند دی چې لا اوس هم په پوزي توقيف کې دي. پلسکونو کورنۍ لا هم د خپل عزیزانو د علني محاکمه لپاره مبارزه کوي چې یو کال د مخنیول شوی او په پوزي توقيف کې دي. نظرانی یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، په افغانستان کې د هاکی ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه در اورو چې اوس په خوست کې بنجاره توکي خرڅوي. همدارنګه لیاد مو واسي چې د دې خبرونې نه وروسته د ری خبرونه ده او د ری خبرونې نه پس مونږه رادیوي خبرونه لرو چې د تلویزیون او ساتلایت لاره خبريږي. په دې خبرونه کې زموږ مهمه خبرونه د روکو راست او یا هم سپینه خبره خبرونه ده چې تاسو لیدو او اوریدو ترابولو. خلمړی لنډه دم اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. او اوس د ژمنې سره سم راځي افغانستان کې د هاکی د ملي لوبډلې د یو لوبغاړي د ژوند کیسه واورو چې په خوست کې په یو لاسګاډي کې بنجاره خرڅوي. دغه لوبغاړي په څو نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستې و، خو وایي چې د پیسو د نشټون لامله په دوو نړیوالو لوبو کې برخه نه ده اخیستې.
د افغانستان د هاکی ملي لوبډلې لوبغاړي ولی محمد چې په زونه نړیوالو سیالیو کې لوبېدل او اوس په خوست کې په یو لاسګاډي کې بنجاره توکي خرڅوي.
د پاکستان نشي راغلی
هغه وای په ډیر امید دغه میدان ته وردنګلی او خو چې مجبوري راغلنو د کورنۍ د پاللو لپاره د غریډه راونی ولا او د سار نتر مازیګر دومره غټي چې ځان او کورنۍ په خېټه مړو ساتي. وای دا ټولی سختې غالل شیخو په دوو نړیوالو سیالیو کې د پیسو لنشتونه دی او ځنی نور لوبغاړي محروم شول او دا هغه څه دي چې لرواني په لوی زوري.
زمونږ میچونم د روزینه مخکې شوه په عمان کې او زمونږ پیسې وخته هغه د پاتو شم ماثر پیسې نو چې د تلمه او وختر نه بعد بیا د په میچونو په کازاخستان کې هغه زمونږ نو نیم څور په ډالر په کاس غاړي او چا سره چې پیسې هغه دي او چا سره چې ماثر هنشته زه هم هغه مسکړې مې ده.
ولی په 2013 کلونو کې د ملي لوبډلې برخه او چې په عمان او پاکستان کې لوبې لرلې وای هغه وخت فدراسیون دوی ته مالی امکانات ورکول خو اوس دا هر څه دری دلی. هغه دا ګیلم کوي چې وطن کې د هاکی لوبي خاورین میدانونه او پکې د دوی تمرینات لنړیوالو سره د سیالي ندي او د طالبانو د حکومت چارواکي دي اړخته پامو کی
تمرین به هیڅ په څلو کې خلاص اسلام نه کیږي. باید چې د نوم لپاره هغه میدانونه جوړ شي څنګه چې مونږ خارج ته دو هغه میدان او دا میدان ډیر فرق کوي. مونږ هلته بیا به ګیم نشو کوي ولې چې مونږ هغه میدانونه او دا میدانونه ډیر فرق دی.
د طالبانو د حکومت ځینی سیمه ییز چارواکي وایي د ولی محمد له اقتصادي مسلو خبر دي او دوی به کوشش وکړي چې لاغه سره کومه کوکی او همداشان د معیاري میدانونو د جوړېدو لپاره کوشش کوي.
بیرته د ژوند د حکومت لپاره دا کوشش روان کړی چې د غلي طریقه مسوساتو سره غدلې د اقتصاد له طریقه ترڅنګ د سری میشتری اسات سره غدلې همداسې نور هغه ټولنې چې د ځوان کشر سره دوی کوي کومک کوي ورزشکارانو سره کومک کوي د هغه سره موږ هڅه روان کړی.
هاکی افغانستان کې نږدې نوې کال مخینه لري چې د سیمې اوان دنیا په کچپ کې افغان لوبغاړو بریا ورخ پلي کړي خو اوس دغه سلسله سړه شوې او د هاکی لوبغاړي او مینوالي د بیا راپورته کېده هیله لري. زبیولا غازی، آشنا تلویزیون.
ستاسو د ملتیانه د ځل کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون دریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ پاړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلی او لوستلی شي. د دې نو وروسته د ری خبرونه ده زما د همکار لینا روزبه په قربتوب چهيله ده وی ګوري. الله مو مل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.